مشال ریډیو بلې خبرونې ته مزه بوریوال کاکړ هرکلی کوم. وخت په پښتونخوا کې د سهار 10 بجې سوې. په دې خبرونه کې د پاکستاني وزیر اعظم د سلاکار سر تاج عزیز سرګندونې، د پاکستان د کورنیو چارو له وزیر سره د قبایلي سیمو د ځینو سیاسي استازو لیدو کاته، په شمالي وزیرستان کې پر اولسیو خلکو د پوز د عملیاتو پر ضد په اسلام آباد کې احتجاج، په افغانستان کې د میرمنو پر ضد د تشدد په اړه د ولسمشر احمد کرزي اندېښنې، او داسې نور رپورټونه او هم د مشال ریډیو نیوز پروګرام روښانه مستقبل هم لرو. خو لومړی د دې سات خبرونه چې ملیحه امیرزاده وړاندې کوي.
السلام علیکم. ټټول اول د خبرونو سټکی. د پاکستان د وزیر اعظم د بارنیو چارو سرکار ویلی چې د قومي سلامتۍ په یو جامع پالیسی جوړولو کار روان دی. افغان ولسمشر په افغانستان کې د ښځو په وړاندې د تشدد پر پیښو اندېښنه ښودلې ده، او په عراق کې یو ملبدر شوی ایرانی اپوزیشن ډله وایي چې د دوی پر کیمپ راکټي بریدونو کې درې کسان وژل شوي دي. تفصیل: د پاکستان د وزیر اعظم نواز شریف د بارنیو چارو او قومي سلامتۍ سلاکار سرتاج عزیز ویلي چې د قومي سلامتۍ په یو جامع پالیسی جوړولو کار روان دي. نوموړي د زیارت پر ورځ په اسلام آباد کې د قومي امنیت په اړه جوړ یو سیمینار ته په وینا کې ویل چې د کابینې د قومي امنیت کمیټي جوړېدل په دې لړ کې لومړی ګام دی. سرتاج عزیز د قومي سلامتۍ د جامع پالیسی جوړولو په هکله ویل چې مقصد یې په منطقه کې امن یقیني کول دي، او له ګاونډو هېوادونو په تیره له هند سره ښه تعلقات جوړول دي. نوموړي د افغانستان په اړه ویل چې پاکستان غلطه یوازې امن غواړي، او هغلته هیڅ یوې ډلې یا امیدوار ته ترجیح نه ورکوي. هغه ویل چې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو وروسته به د امریکا سره خپلو تعلقاتو ته بیا کتنه کوي. د پاکستان د کورنیو چارو وزیر چودھری نثار علی خان ویلي چې د پاکستان مسلم لیگ نون په مشرۍ کې حکومت د مذاکراتو له لارې په قبایلي سیمو کې امن راوستلو ته ژمن دی. دا خبره پرون نوموړي د قبایلي سیمو نه منتخب شوو د قومي اسمبلی غړو ته اووه کسیزه ډلې سره د ملاقات په وخت وکړه. چودھری نثار ویل چې ټولو ډلو ته به د مذاکراتو په پروسه کې د برخه اخیستلو موقع ورکړل کیږي. د وسلوالو ارادو د ناکامولو په لړ کې نوموړي د قبایلي مشرانو او منتخب شوو غړو ملاتړ ترلاسه کړ. په اسلام آباد کې تیر ورځ د قبایلي سیمو زده کوونکو پښتونخوا سټوډنټس ارګنایزیشن په ګډه په شمالي وزیرستان کې د روانو پوځي عملیاتو پر ضد احتجاج کړی. دوی غوښتنه کړې چې د عامولس پر ضد پوځي عملیاتو درول شي. له مشال ریډیو سره په خبرو کې د احتجاج ګډونوالو ویل چې په شمالي وزیرستان کې ترهګر آزاد ګرځي او پر ولسي خلکو عملیات کیږي. د پاکستان د کورنیو چارو وزیر چودھری نثار تیر ورځ ویلي دي چې قبایلي سیمو کې پوځي عملیات یوازې د شرخوخو پر ضد دي. د پاکستان په کراچۍ ښار کې نن سهار د شپږو کسانو مړی موندل شوی دی. د ژغورنې ادارې ایدی وایي دغه مړی د ښار له پاک کالونۍ سیمې څخه دوی ته په لاس ورغلی دی. د سیمې پولیس وایي وژل شوي شپږ واړه کسان د پاک کالونۍ استوګن دي، او دوی د وهلو ټکولو وروسته په ډزو وژل شوي دي. پاکستان وایي چین ورسره د جوړی توانایي په لړ کې مرستې یوازې د بجلی کمښت پوره کولو لپاره کوي، او له دې د یری یا خطرې هیڅ خبره نشته. دا خبره د خارجه دفتر ویاندې تسنیم اسلم د زیارت پر ورځ په اسلام آباد کې د ونیسې خبرې هونډې په وخت وکړه. نوموړي ویل
پاکستان او چین ترمنځ جوهري مرستې په خصوصي توګه د امنیتي مقصدونو لپاره دي، او د جوهري توانایي د نړیوال ادارې مطابق دي. د دې مرستې سره د پاکستان د توانایي کمښت ختمولو کې مرسته ترلاسه کیږي. پاکستان د جوهري پاور پلانټس د خوندي ساتلو تر څلوېښتو کالو زیاته تجربه لري.
د امریکا او پاکستان ترمنځ تعلقاتو په حق لاغې ویل چې دا ډېر اړخونه لري، او راتلونکي کې به دې ته وده ورکړل کیږي. د پښتو ژبې شاعر، ادیب او افسانه نگار قمر راهي د تیر زیارت په ماښام مردان کې د زړه د لدورې له کبله په حق رسیدلې. نن د ورځې 11 بجې به د مردان په پیرانو اډاګه کې د جنازې منز ادا کیږي. نوموړي په پښتو ادب کې ځانګړی مقام لرلو. د ښه شاعر او لیکوال په ترڅ کې تما امتیاز یا صدارتي تما هم ورته ورکړل شوی و. افغان ولسمشر حامد کرزي په افغانستان کې د ښځو په وړاندې د تشدد پر پیښو اندېښنه ښودلې، او د دې په وړاندې په مبارزه کې د ټولو افغانانو د ګډون غوښتنه کړې. ولسمشر په خپله اونیزه راډیوي وینا کې چې تېره ورځ جمهوري ریاست په رسمي ویبپاڼه خپره شوه، تایید کړه چې د هېواد په کلو او ښارونو کې د بېلابېلو عواملو له کبله د ښځو په وړاندې تشدد کیږي.
د ښځو پر وړاندې تشدد په هېواد کې د یوې ټولنیزې ستونزې په توګه ټولو ته د اندېښنې وړ ده، او له منځه وړل یې زموږ د ټولو ګډه پاملرنه غواړي.
نوموړي د ښځو په وړاندې د تشدد له منځه وړلو لپاره پر لپسې مبارزه او د غشانو رهاسې هڅې مهمې وبللې. په عراق کې ملک بدل شوی او ایرانی اپوزیشن ډلې ویلي چې د بغداد هوایي میدان سره نږدې د ډلې پر کیمپ یو راکټي برید کې درې کسان وژل شوي دي او تر 500 ژوبل دي. د مزاحمت تکامي شورا دعوا کړې چې د زیارت په ورځ برید کې په درجنونو میزایل داخل شوي دي. خو د عراق د سیویل اویشن انتظامیه ویلي چې پر کیمپ درې راکټې ورغلي دي او په هوایي میدان کې معمولات نه دي اغېزمن شوي. په واشنگټن کې د بهرنیو چارو وزارت ویان د یاد برید غندنه وکړه او په عراقي حکومت یې غږ وکړ چې د کیمپ هوریا د اوسېدونکو حفاظت یقیني کړي. امریکا په عراق کې د زیاتیدونکو تشدد د اندېښنو له وجې د هیواد ته له هوا نظمو کې تویشتونکو میزایلو هیل فایر او د سکان ایګل بی پایلټ الوتکو پاستولو کې زیاتوالی راوستي. په واشنگټن کې چارواکو پرون ویل چې خواوشا 15 اویا هیل فایر توغندي لا دمه خاستول شوي دي او د سار لس ډرونونه به د راتلونکي کال په سر کې عراق ته واستول شي. امریکا به د دې نه علاوه د 2014 کال په مني کې عراق ته د 300 F-14 جنگي جازونو چې مخکې ژمنه کړې وه استول پیل کړي او د 2015 کال تر پای به ټولې ورورسوي. د عراق وزیر اعظم نوری المالکی تیره میاشت واشنگټن ته د سفر په وخت عراق په لری پرتو سیمو کې د وسلوالو مخالفینو پر ضد د اغیزمنو عملیاتو د ترسره کولو په مقصد د امنیتي ځواکونو د پیاوړتیا لپاره د اضافي سامان غوښتنه وکړه. او وروستۍ خبر د لوبو چې د پاکستان او سریلانکا د کرکټ ټیمونو ترمنځ یو ورځنی کرکټ نړیوالې لوبې په سیریز کې اخیری میچ نن په ابوظبي کې ترسره کیږي. په 15 ون ډے لوبو کې پاکستان د دریو میچونو د ګټلو سره سیریز په خپل نوم کړ. دغه میچ په نن د پاکستان د وخت رسم مازیګر 4 بجې کیږي. د خبرونو پای
خبرونه مو له مشال ریډیو اوریدو چې ملیحا امیرزاده وړاندې کول. د پاکستان د وزیر اعظم صلاحکار سرتاج عزیز وایل امریکا سره به له 2014 کال وروسته خپل اړیکو ته سره کتنه کوي. له کابلی سیمو سره اړه لرونکو د قومي اسمبلی غړو د شمالي وزیرستان پر حالت د ملک د کورنیو چارو له وزیر سره ملاقات کړي. بل پلو په شمالي وزیرستان کې د پوز رخوا د ولسی خلکو د وژنې پر ضد زده کوونکو احتجاج کړي.
غوښتنه کو د خپل وخت حکمرانانو په وزیرستان کې یو ضرور اپریشن د دهشتګردانو خلاف وسي. هغه دهشتګردان چې هغه په ملک کې دهشتګردي کوي او په آزاد افغانستان کې مداخلت کوي ورسره کوم بې ګناه خلک دي هغه د پروټکشن ورکي.
تحریک انصاف او جماعت اسلامي د پېښور تر څنګ اوس په بلوچستان کې هم د نیټو د لاریو مخه نیسي. د پښتونخوا ملي او می ګوند د صوبایي اسمبلی یو غړی وایي
د نیټو مال چې له څنګه ځخه راځي پر پنجاب تیریږي او دلته بیا په دې بل لار باندې د پوزدار پر لار باندې راځي. دغه پارټیانې چې هلته زور هم دی دې ته نه درېږي.
افغان ولسمشر حامد کرزی په هیواد کې د میرمنو پر ضد تشدد په اړه اندېښنې ښودلې دي او په کورمه ایجنسی کې د امن په نامه یو مشاری ګډونوال وای
د داسې انسانیت نه څه خلوص او مینا زده کړم چې هر یو مې د خوځړ پر مالو به کوي انسان سره د پوهې په انسان لو به کوي.
د دې هر څوریزو ته لمشال ریډیو سره اوسې رازو د خبرونه لمړی موضوع ته له کابلی سیمو سره د پاکستان د قومي اسمبلی د غړو یو او کڅیز پلاوی په اسلام آباد کې د ملک د کورنیو چارو له وزیر چودري نثار علي خان سره ملاقات کړی دی او په کابلی سیمو کې پر روانو پوځي عملیاتو او امنیتي حالت ورسره ژغیدل دي. دوی ویلي چې کابلی ولس له خپل خاوري سره مینه لري او د امن لپاره به د حکومت د هر ګام لاټړ او مرسته کوي. نور تفصيل می په اسلام آباد کې د مشال ریډیو له خبري اله وپښتئ.
د پاکستان د صدر اعظم د ملي امنیت صلاحکار وایي چې هیواد به په 2014 کال کې له افغانستانه د نړیوالو ځواکونو تر وتلو وروسته له متحدو ایالاتو سره پر خپلو اړیکو بیا غور وکړي. د چین سنهوا خبری اژانس راپور ورکوي چې د ملي امنیت او بهرنیو اړیکو په چارو کې د پاکستان د صدر اعظم صلاحکار سرتاج عزیز په اسلام آباد کې یو سیمینار ته په وینا کې وویل په افغانستان کې روان مبهم حالت یو لوی ستونزه ده، خو پاکستان ژمنه کړي چې په افغانستان کې به د سولې په ټینګښت کې چې د ټولې سیمې د پرمختګ لپاره مهمه ده په اخلاص سره هڅه وکړي. سرتاج عزیز ویلي چې پاکستان د افغانستان د ولسمشرۍ پر روانو انتخاباتو کې کوم د خوښې وړ کاندید نه لري. نوموړي زیاته کړه افغانستان او پاکستان په خپلو کې موافقه کړې چې د خپلو پولو په اوږدو کې به مشکوکو حرکاتو ته اجازه نه ورکوي او له قانوني اسنادو پرته به هیڅوک له ګډ سرحد تیرېدو ته نه پرېږدي. سرتاج عزیز وویل اسلام آباد پر داسې یوې هر اړخیزې ملي امنیتی پالیسۍ کار کوي چې هدف یې له ګاونډیو هیوادونو سره د دوستۍ د اړیکو یقیني کول دي. نوموړي زیاته کړه د پاکستان حکومت له هند سره اړیکو ته خاص اهمیت ورکوي او د واکمن حکومت د هڅو په نتیجه کې په دې برخه کې په تیرو څو میاشتو کې مثبت پرمختګونه راغلي دي. د سینهوا خبری اژانس د راپور له مخې عزیز همدار از وویل چې د اسلام آباد نوې پالیسي اوس تر ډېره حده له نورو هیوادونو سره پر تجارتي او اقتصادي اړیکو متمرکزه ده او د همدې پالیسۍ له مخې حکومت پرله پسې څه پیل کړی چې له اروپایي ټولنې، منځني ختیځ او روسیې سره تجارتي اړیکې پیاوړي کړي. سرتاج عزیز په خپل وینا کې هم دغه زیادونه وکړه چې د پاکستان د اټومي تاسیساتو امنیت د ډاډ وړ دی او بشپړه اداره یې د حکومت په لاس کې ده. په پاکستان کې د افراطي وسلوالو د فعالیت پراخېدو د لویدیځ ځینې دولتونه او استخباراتي ادارې د پاکستان د اټومي وسلې د امنیت په اړه اندېښمن کړي دي.
او بخشی در نوریدون کو دا پا اسلام آباد که دا مشال ریدی خبریال نه بلکه زموش همکار احمد تکل وشتا استه دا پاکستان دا وزیر اعظم دا سلاکار سر تاج عزیز دا سرگندون و تفصیل وراندی کهو او اوس ما هغه ریپورت تا پام راروم چه دا کبالی سمو سره اله لرون کو دا پاکستان دا کومی اسمبلی غرو دا پاکستان دا کورنوی چارو لوزیر سره ملاقات کرده دیدی تفصیل لا اسلام آباد دا مشال ریدی خبریال را کوی.
دغه کوم وفد چې تلو د داخله وزیر سره ملاقات کړي په دغه کې ډاکټر غازی ګلاب جمال او غالب خان وزیر او حاجی بسم الله خان، حاجی شاجی ګل افریدی، ساجد حسین توری، ناصر افریدی او بلال رحمان شامل وو. دوی د داخله وزیر سره چې کوم په قبایلی سیمو کې فوجي عملیات روان دي، کوم چې امنیتی صورت حال دی، په دغه اړه خبرې اترې وکړي. دې دوران چې کوم د مذهبي چارو وفاقي وزیر دی سردار محمد یوسف، هغه هم موجود وو. په خپلو خبرو اترو کې داخله وزیر دا وی چې په قبایلی سیمو کې او په ټول ملک کې د امن او امان د پاره کم د حکومت پالیسی دا هغه مذاکرات دي، هغه خبرې اترې دي، او د په هر حال کې حمایت کولی شي، د دې د مخ په وړاندې بوتلو کوشش به کولی شي. دوی زیاته کړه چې کم پوځي عملیات روان دي په قبایلی سیمو کې، هغه د عام خلکو یا د قبایلو په ضد نه دي، ځکه چې قبایل خو د وطن سره مینه لري، د دغې سیمو محافظ دي، بلکې دا عملیات یوازې د ترهګرو خلاف دي، کم چې وانکاري خلک دغلته کې د هغې خلاف دي. خو بیا هم دی زیاته کړه چې کم هم کاروایی کیږي، هر څه کیږي که خبرې اترې کیږي، په هغه کې به کم چې قبایلی روایات دي یا چې کم دغه ځای کې کم خلک دي، کم قبایل دي یا د هغې کم مشران دي، نو هغې به په اعتماد کې غستې شي، د هغې په مرسته او په ملاتړ سره به دا هر څه مخ په وړاندې بوتلی شي. دغه رنګ چې کم مشران، کم وفد قومي اسمبلۍ د غړو چې کم خبرې کولې، نو دوی هم چې کومې مسلې وې دغه ځای کې قبایلي خلکو ته، هغې په ګوته کړې وزیر داخله ته. دغه رنګ د زر تر زر د امنیت راوستو د پاره هم په هغه او په حکومت باندې زور راوستو چې حکومت که مذاکرات غواړي، نو هم باید چې دغه په داسې شان سره وشي چې ورسره عام خلکو ته څه قسمه نقصان ونه رسي، بلکې د هغې عزت او مال او سر پکې حفاظت وي، او که څه قسمه عملیات وي نو چې په هغې کې هم باید عام خلکو ته تکلیف میلونه شي.
په اسلام آباد کې د قبایلی سیمو زده کوونکو او پښتونخوا سټوډنټس ارګنایزیشن په ګډه په شمالي وزیرستان کې د روانو پوځي عملیاتو پر ضد احتجاج کړی دی. دوی غوښتنه کړې ده چې د عام ولس پر ضد د پوځي عملیات ودرول سي. له مشال اډیو سره په خبرو کې د احتجاج ګډونوال وویل چې په شمالي وزیرستان کې د دوی په خبره ترهګر آزاد ګرځي او پر ولسي خلکو عملیات کوي. نور تفصیل په دې رپورت کې اورو.
د اسلام آباد په مختلفو پوهنتونونو کې د قبایلی سیمو زده کوونکو او د پښتونخوا سټوډنټ ارګنایزیشن غړو شمالي وزیرستان کې د روان اپریشن ودرولو او دغلته د میډیا د یو اړخیز رپورټونو پر ضد احتجاج وکړو. دې لړکی د تیر زیارت په ماخام اسلام آباد پرس کلب مخې ته یو شمېر زده کوونکو په خپل احتجاج کې له حکومت او پوځ غوښتنه وکړه چې شمالي وزیرستان کې باید د عام ولس پر ضد د عملیاتو پر ځای د ترهګرو پر ضد هدفي عملیات وکړي. دارنګ میډیا دی هم یو اړخیزه رپورټونه نه ورکوي، ځکه چې تر دې دمه دغلته د اویاو نه زیات عام ولس وجلې شوی چې پکې ماشومان او خزینه هم شامل دي، خو پاکستانی میډیا په دې باندې چپ پاتې ده. مشال ریډیو سره خبرو کې د احتجاج یو کډونوال جلال الدین چې د پښتونخوا سټوډنټ ارګنایزیشن اسلام آباد سیکرټری هم دی صداسي وي.
نو زه دا غواړم چې په اسلام آباد کې موږ ټول پښتانه سره په یو ځای شو او د وزیرستان لپاره دغه نار راپورته کړو. وزیرستان کې کوم ظلم وسو، تقریبا او اویا کسان په یو ورځ باندې په شیلینګ باندې بیا خاص کړه د پاکستانی فوج لخوا زخم رسل شوی دی ملسوی دی نو ډیر ظلم یې کړی دی ټیک ته دوی بدر د شلګرم لکه ولغه سره سات عام ولس هم رسو دی بدکې نو موږ دا غواړو چې دوی عام ولس نه کې مرګ ټارګیټډ اپریشن کې خوا وا کې نه کې لاده بکا دی اپریشن بند کی او بالکل د بسواخي د خلک او موږ بیا دا وای شو بابا ډرون بالکل خدای زای باندې سیده چې دا ډرون دی وسی دوی د علاقې د اپریشن ختم ګرځا کړ ډرون سیده ټارګیټډ پوینټ ولی او دوی عام ولس ولی
همدارز یو بل طالب علم د احتجاج په توګه صدا سي وینا وکړه
نہ کو د خپل وخت حکمرانان په وزیرستان کې یو پیر ضرور اپریشن د دهشتګردانو خلاف وسی هغه دهشتګردان سیاق په ملک دهشتګردي کوي او په آزاد افغانستان کې مداخلت کوي او سره کم بے گناہ خلک دی هغه د پروټیکشن ورکي دل بدبختی د عادی دهشتګرد آزادی دهشتګرد خود مختار دي او بے گناہ خلک د پاکستان آرمی د خوښ ټاکل کیږي
اسد وزیر چې د شمالي وزیرستان سره تعلق لري وای چې پوز دی د بے گناہ خلکو پر ضد روان اپریشن زر تر زره بند کړي
موږ اوس د لپاره راغلی یو چې ردا وای د خلک د پتو لګي د پاکستان ته ټول دنیا ته پتو لګي چې د بنشي ولې چې د بګونا خلک په شمړي لکه و چې څنګه کومه واقعیا شوې ده پدې کې تقریبا راوند اباوت 70 پر کسان دي چې کوم دي خزه دي وړه دي مشومان دي او د ټول بګونا پکې مړه شوی
د ذکر ور د چې دری ورځې وړاندې د شمالي او جنوبي وزیرستان نه د قومي اسمبلی غړو خپل پریس کانفرنس کې له حکومت شمالي وزیرستان کې د اپریشن بندولو او د کرپی لری کولو غوښتنه کړې و او دای هم ویلي و چې د لړکی دوی له حکومت سره تماس کې دي
تاسو مشال ریډیو ته غوښیست یو پلو تحریک انصاف جماعت اسلامی او جمعیت علما اسلام نظریاتی ډلې پریکړه کړې ده چې وخت پر وخت به د بلوچستان په بیلابیلو شهرونو کې په افغانستان کې د میشتو نیټو ځواکونو لپاره د سامان وړونکو لاریو مخه نیسي او بل پلو په صوبه کې زیات نفوذ لرونکي ګوندونه لکه پښتونخوا ملي او می ګوند جمعیت علما اسلام فضل الرحمان ډله او بلوچستان نېشنل پارټي نه دي ورسره ملګري دا چې هغوی ته د احتجاج په اړه څه دریځ لري راځي چې په دې اړه رپورټ لویلند دمه ورسته وورو
تحریک انصاف جماعت اسلامی او د هغوی ملګرو له تیرې یوې میاشتې راهیسې په خیبر پښتونخوا کې د نیټو د رصد له مخې نیولو سره اوس د احتجاج په بلوچستان کې هم پیل کړی دی اوس پښتنه دا ده چې په بلوچستان کې د بلوڅو د ورکېدو د هغوی د خراب کړل سو مړو د مندل کېدو او د فرقیزو وژنو ترڅنګ د پیسو لپاره د ډاکټرانو او نور خلکو د تښتول کېدو ستونزې زیاتې مهمې دي او که د بی پایلټ الوتکو د بریدونو مسله دا پښتنه مې د تحریک انصاف د بلوچستان له مشر قاسم خان سوري څخه وکړه هغه وویل
ګوره ډرون یو نړیواله مسله ده او په دې کې د پاکستان سلامیت ته خطر دی او د ورکو کسانو مسله مونږ په هر سطح راپورته کړې ده او په دې اړه چې زمونږ د پارټي مشران کومه پریکړه وکړي نو مونږ به هرکلی وکړو او عملي به کړو
په بلوچستان کې د نیټو لپاره سامان وړونکو لاري چې کله له بلوچستان تیریږي نو زیات سفر په بلوچستان سیمو کې کوي د بلوچستان نېشنل پارټي له مرستيال مشر ډاکټر جانزیب جمال دینی څخه مې وپوښتل چې دوی د تحریک انصاف او د هغوی د ملګرو ګوندونو د احتجاج ته په کوم نظر ګوري ډاکټر جانزیب جمال دینی وویل
چې کله ډالر راځي نو دا ټول خوشاله وي او د امریکا او ناټو ملاتړ کوي خو بیا چې کله ډالر بند سي او یا لړ سي نو دوی احتجاج پیل کړي خو لمړی خبره دا ده چې نورې کوم ستونزې مو هواري کړې دي د هغوی په اورول کې خو پات راغلي دي نو دا ټول هغه غیر ضروري کارونه دي چې دلته خلک کوي زما په نظر خو د داس احتجاج لږ تر لږه په اوس وخت کې ضرورت نه وو
د جمعیت علما اسلام فضل الرحمان ډلې د بلوچستان یو صوبایي مشر سېنېټر حافظ حمدالله په دې اړه مشال ریډیو ته وویل چې د نیټو د سامان وړونکو لاریو مخنیوونکي ګوندونه د بلوچستان د خلکو استازیتوب نه کوي
دا غندلې سره پارٹی چې تاسو مونږ یاد کو په بلوچستان کې څلور څنګه خلک لري یا څنګه څنګه خلک لري بالا نه لري دا بیا ځان یې ټو سپلای اډرون دا دی یو پارٹی مسله نه ده دوه پارٹی مسله ده دا د ټول ریاست او د نن سکور عوامو مسله ده چې حکومت کې یو وار بیا آل پارٹیز کانفرنس راو واړي زموږ عسکري مشران او زموږ سیاسي مشران دا د برجی خشینی دا فیصله دی وکي چې ایا موږ په خپل پالیسی باندې دویم وار نظر کوو که نه کوو
سېنېټر حافظ حمدالله زیاته کړه چې که عمران خان رښتیا هم د نیټو د لاریو مخه نیولی نو به یې په خیبر پښتونخوا کې د خپل حکومت له لارې نیولی وای
چیرې دی واقع ناټو سپلای دی بندي نو دا خو په خیبر پښتونخوا کې په کار دا و چې دا یو آرډر کړی وای د خپل وزیر اعلی د خیبر پښتونخوا د لارې هغه یو آرډر باندې حکم نامه باندې میټرو سپلای بندیدا دا صرف د خیبر پختونخوا کې کم وګړي دي چې وده ته ووټ ورکړي دي داغه ته د دوکه ورکولو لپاره د ذکر د په خیبر پختونخوا کې د وروسته پورې د حکومت ته لاړې د انسانانو او خیبر پختونخوا د وګړو لپاره څه خبرې کړی دی نه ده لحاظه خلک په دغه دوکه کوي.
له پښتونخوا ملي او میګوند سره اړه لرونکي د بلوچستان له سینیر وزیر عبدالرحیم زیارتوال څخه مې وپوښتل چې د تحریک انصاف او د نورو ګوندونو د دې احتجاج په اړه د هغوی دریځ څه دی. عبدالرحیم زیارتوال په ځواب کې وویل
بنیادی خبره دا ده چې دا د نیټو مال چې له سنده څخه راځي پر پنجاب تیریږي او دلته بیا پر بل لار باندې د خوزدار پر لار باندې راځي. دغه پارټیانې چې هلته زور هم دی دې ته نه درېږي. که د ملک دا پالیسي وي نو په کار ده چې د حکومت په تور دا پالیسي اعلان شي او پر کراچی له سره دا مالونه سب چته نه شي او بیا له هغه ځای چې په ګډ پنجاب کې تیریږي څوک بزر نه کوي. بیا چې زموږ وطن ته راشي بیا خلک ولاړ دي. نو دا یو لوی سازش د پښتون افغان خلاف روان دی او د جهان کار زموږ خلاف راپارول کوشش دی.
د یادونې وړ ده چې د نیټو لپاره د سامان وړونکو لاریو د مخنیوي لپاره راغونډ سوي تحریک انصاف، جماعت اسلامي او جماعت علما اسلام نظریاتي ډلې په تیرو عام انتخاباتو کې په بلوچستان کې یوه چوکۍ هم نه ده ګټلې. د پاکستان انګریزي ژبې ورځپاڼې ډان په پاکستان کې د روانو سیاسي او امنیتي حالاتو په اړه د دوو لیکوالو لکه هینا بلوچ او ازمرک یوسفزي ګډه مقاله خپره کړې ده. په مقاله کې لیکوالو پر دې بحث کړی دی چې په پاکستان کې اوس مهال کومې ستونزې پېښې دي. دوی لیکي چې په پاکستان کې څلور داسې مسلې دي چې د دوی په خبره د بې پیلټ الوتکو تر مسلې پر دې ملک زیات اغیز کېدای سي. د دې مقالې غټه کې لوی لنډې د مې وروسته اورو. په ډان روزپانه کې د خبرې سوي د مقالې په فایل کې راغلي دي چې په پاکستان کې زیاتره سیاستوال په څرګنده د بې پایلي چالو توکو بریدونه د ملک پر خپلواکي برید بولي او له همدې لارې له مهمو مسلو د خلکو پام اړولې دي. د مقالې لیکوال لیکلي دي چې څلور داسې مسلې دي کومې چې د بې پایلي چالو توکو تر مسله زیاتې پر پاکستان اثر انداز کېدای شي. دوی لیکي لومړی مسله په قبایلي سیمو کې د میشتو پښتنو بنیادي حقونه دي. مقاله لیکي قبایلي سیمې هغه وخت نور پاکستان ته ورېادېږي چې کله دوی د بې پایلټ الوتکو د بریدونو پر ضد احتجاج کوي او په پاکستان کې د اوسیدونکو بېخي لږ برخه خلک په دې خبر دي چې په قبایلي سیمو کې تر دېرش لکه زیات پښتانه له قانوني او سیاسي حقونو بې برخې دي او له لوی شمېر اقتصادي ستونزو سره مخامخ دي. د مقالې لیکوال زیاتوي چې په قبایلي سیمو کې د اف سی آر په نامه د 19مې پیړۍ هغه قانون نافذ دی چې فرنګیانو د خپل واک ساتلو لپاره عملي کړی و. مقاله لیکي اف سی آر هغه قانون دی چې د یو کس د جرم په تور کې کورنیو او ان تر دې چې قبیلو ته په ډلیز توګه سزاګانې ورکول کېږي. په مقاله کې دویمه مسله د بلوڅو ژوند او حقونه یاد شوی دی. لیکوال لیکي چې په هر څو اونیو کې د سلګونو بلوڅانو د سیمړې مندل کیږي چې بیخي زیات تشدد پرې شوی وي. دا مړی یا خو د ځوان زده کوونکو وي یا د سیاسي کارکونانو، ډاکټرانو، وکیلانو او یا هم د استادانو وي. د مقالې په لیکنه د بلوڅ د مړی داسې وي چې د ځینو سترګې استل شوی وي، د ځینو هډونه ورمات کړل شوی وي، د ځینو بدنونه سوری کړل شوی وي او د ځینو مخونه داسې کړل شوی وي چې د پیژندلو نه وي او په سلګونه بلوڅان اوس هم ورک دي چې ویل کېږي د پاکستان استخباراتي او امنیتي ادارو تښتولي دي. د مقالې لیکوال زمرک یوسفزای او هینا بلوڅ د پاکستان دریمه مسله دا یاد کړې ده چې په دې ملک دننه خلک له طالبانو سره مرسته کوي. دوی لیکي دا په نړۍ کې تر ډېره حد منل سوې خبره ده چې پاکستان لومړی طالبان جوړ کړل او بیا یې په افغانستان کې له دوی سره مرستې ته دوام ورکړ او تر نن ورځې د پاکستان په امنیتي ادارو کې داسې کسان شته چې د افغان طالبانو مرسته کوي. بل پلو په قبایلي سیمو کې میشتو هغو اورپکو چې زیاتره یې له بهره راغلي دي په میلیونونو قبایلي پښتانه بې کوره کړل، په زرګونه یې ووژل او په میلیونونو یې له ترهګرۍ سره مخامخ کړي دي. په مقاله کې چې کومه مسله پر څلورم نمبر یاد کړل سوې ده هغه په پاکستان کې د مذهبي لژکیو یا اقلیتونو د ژوند او حقونو ساتل دي. مقاله لیکي په پرله پسې توګه د شیعهګانو مشهور ډاکټران، وکیلان، عالمان او نور پوهان د هدفي وژنو له لارې وژل کیږي. د شیعهګانو د اوسېدو او عبادت ځایونه په پاکستان کې د فعال سخت دریځ ډلو هدف ګرځېدلی دي. مقاله لیکي یوازې شیعگان نه دی پنشه بلکې د احمدیانو عیسایانو او هندوانو هم دغه حال دی د هغوی ژوند او حقونه هم د شیعگانو غوندې هدف دی او له خطر سره مخامخ دی پاکستان وای چین د جوري توانای په برخه کې ورسره امرستي یوازې د بجلی د کمی د پوره کولو لپاره کوي په حکم کې چې د پاکستانوي چارواکو په وینا د ویرې یا خطر هیڅ خبره نشته دا خبره د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د پنځشنبې یا زیارت په ورځ په اسلام آباد کې د اونیزې خبري غونډې پر مهال کړې ده نور تفصیل یې له اسلام آباد د مشال ریډیو خبريال راکوي
د زیارت پورز ماسپخین اسلام آباد کې د اونیزې خبری غونډې دوران د خارجه دفتر ویاندې تسنیم اسلم وینا وا چې پاکستان یو زیمواره ملک دی او د جوهري توانایي د نړیوالې ادارې IAEA د اصولو مطابق د ایټم نخورولو په لوزنامه ولاړ دی د دې په خبره د پاکستان او چین ترمنځ جوهري توانایي د لوزنامې نه هیڅ چاته خطر نشته د زیاته کړه
پاکستان اند چاینا نیوکلیئر کوآپریشن وچ از ایکسکلوسیولی فار پیسفل پرپزز
پاکستان او چین ترمنځ جوهری مرستې په خصوصي توګه د امنیتي مقصدونو لپاره دي او د جوهری توانایي د نړیوالې ادارې مطابق دي د دې مرستې سره د پاکستان د توانایي کمښت ختمولو کې مرسته ترلاسه کیږي پاکستان د جوهری پاور پلانټس د خوندي ساتلو تر سرویختو کالو زیاته تجربه لري او د دې لپاره جوړه اداره PNRA د جوهری توانایي او موادو د محفوظ ساتلو ذمہواره اداره ده او د نړیوالې ادارې د حفاظتي اقداماتو پوره پوره خیال ساتي
د پاکستان امریکا په تعلقاتو د تسنیم اسلم وینا وا چې دا ډیر اړخونه لري او راتلونکي کې بعد دیتن وروده ورکول شي د پاکستان او هند په ځیل وړ پوړو د ملاقات په حق له ویاندې زیاته کړه چې دغه ملاقات د سیاسي مشروالې په خوخه او سلا شو او د سره به د دوانو ملکونو تعلقاتو ته ګټه ورسي تسنیم اسلم وایي
نیویارک کې د دوړو وزیر اعظمانو ترمنځ د ملاقات دوران د دې خبرې سره اتفاق شوی وو چې باید د دوړو ملکونو ډی جی ایم او سره وګوري او دا ملاقات هم د هغې په رڼا کې شوی دی دوی د دې خبرې ژمنه کړې چې د کنټرول په پوله به د امن ساتلو او رسبندې لوزنامې باندې عمل درآمد کوشش کوي هیله ده چې د دې ملاقات وروسته به نور ملاقاتونو ته هم لار خلاصه شي او کومې چې دواړه ښځې خبرې اترې ودرېدلې وي د هغې بهالې اړخ ته به هم ګامونه پورته کیږي او راتلونکي لپاره به کړنلاره ټاکلې شي
د نوموړي په خبره د ډی جی ایم او ملاقات کې د کنټرول په پوله مشترکه گشتونو په تجویز هم خبرې
تاسو مشال ریډیو ته غوږیست افغان ولسمشر حامد کرزی په هیواد کې د ښځو په وړاندې د تشدد پر پیښو اندېښنه ښودلې ده او د دې عمل پر وړاندې په مبارزه کې له ټولو افغانانو د ګډون غوښتنه کړې ده ولسمشر کرزی تیر ورځ په ریډیو وینا کې دا منلې ده چې د هیواد په کلیو او ښارونو کې د بیلابیلو عواملو له کبله د ښځو پر وړاندې تشدد موجود دی په دې اړه نور تفصیل احمد تکل راکوي
ولسمشر حامد کرزی په افغانستان کې د ښځو په وړاندې د تشدد پر پیښو اندېښنه ښودلې او د دې پدیدې پر وړاندې په مبارزه کې د ټولو افغانانو د ګډون غوښتنه کړې ولسمشر په خپل اونیز راډیوي وینا کې چې تیر ورځ د جمهوری ریاست پر رسمي وپاڼه خبره شوه تایید کړه چې د هیواد په کلیو او ښارونو کې د بیلابیلو عواملو له کبله د ښځو پر وړاندې تشدد شته
خشونت علیه زنان تر کشور ما باعث یک مشکل اجتماعي
د ښځو پر وړاندې تشدد په هیواد کې د یوې ټولنیزې ستونزې په توګه ټولو ته د اندېښنې وړ ده او له منځه وړل یې زموږ د ټولو ګډه پاملرنه غواړي په افغانستان کې د ښځو پر وړاندې تشدد بیلابیلې بڼې لري په کم عمر کې د نجونو له ودولو نیولې په بدو کې تر ورکړې او له جنسي تجاوز نیولې تر وهلو ټکولو او وژلو پورې افغان ښځې د تشدد له مختلفو ډولونو سره لاس ګرېوان دي خغلی کرزی د ښځو پر وړاندې د تشدد له منځه وړلو لپاره پرله پسې مبارزه او هڅې مهمې وبللې
ریشکن ساختن این پدیده شوم از جامعه ما مبارزه پیگیری
زموږ له ټولنې د دې ناوړه پدیده د جرړو استل د علماي کرامو قومي مشرانو د دولت او بشري حقوقو او د ښځو د حقوقو د مدافع بنسټونو دوامدار مبارزه هر اړخیزه او پرله پسې هڅې غواړي په افغانستان کې په تیرو څوونیو کې د ښځو پر وړاندې د تشدد په پیښو کې ناڅاپي زیاتوالی راغلی د موضوع ته یو ځل بیا وروسته له هغه د رسنیو پاملرنه زیاته شوه چې نږدې یو میاشت مخکې د هرات ولایت د انجیل ولسوالۍ یو اوسیدونکي د ستارې په نوم د خپلې ښځې شونډې او پوزه غوڅ کړل د بشري حقونو ټولنې عوام افغانان پر افغان حکومت په تیره بیا د قانون د تنفیذ پر ځواکونو انتقاد کوي چې پر ښځو د تشدد عاملان د قانون پنجو ته نسپاري.
احمد تکلو اوسم په پښتونخوا کې د سهار لس نیم بجې سوی له ملیحه امیرزاده څخه د خبرونو لنډیز اورو.
دا پاکستان د وزیر اعظم د بارنیو چارو صلاحکار سرتاج عزیز ویلی چې د قومي سلامتی په جامع پالیسی جوړولو کار روان دي. نوموړي د زیارت پروس په اسلام آباد کې ویغونډه ته په وینا کې ویل چې پاکستان په افغانستان کې یوازې امن غواړي، هغه غلطه ایس یو امیدوار یا ډلې ته ترجیح نه ورکوي. هغه ویل چې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو وروسته له امریکا سره خپلو تعلقاتو ته بیا کتنه کوي. د پاکستان د کورنیو چارو وزیر چودھری نثار علی خان بلخوا ویلي چې د پاکستان مسلم لیگ نون په مشرۍ کې حکومت د مذاکراتو لاره په قبایلی سیمو کې امن راوستلو ته ژمن دی. دا خبره پرون نوموړي د قبایلی سیمو نه متفق شو د قومي اسمبلی غړو د یو کسیز ډلې سره د ملاقات په وخت وکړه. د زیارت پر وروسته اسلام آباد کې د قبایلی سیمو ځکونکو او پښتونخوا سټوډنټس ارګنایزیشن په ګډه په شمالي وزیرستان کې د روانو پوځي عملیاتو پر ضد احتجاج کړی. دوی غوښتنه کړې ده چې د امولس پر ضد پوځي عملیات ودرول شي. پاکستان وایي چین ورسره د جوړی توانایي په لړ کې مرستې یوازې د بجلی کمښت پوره کولو لپاره کوي او له دې د یرې یا خطرې هیڅ خبره نشته. دا خبره د خارجه دفتر ویاندې تسنیم اسلم تیره ورځ په اسلام آباد کې د ونې خبري غونډې په وخت وکړه. افغان ولسمشر حامد کرزي په افغانستان کې د ښځو په وړاندې د تشدد پر پیښو اندېښنه ښودلی او د دې په وړاندې په مبارزه کې د ټولو افغانانو د ګډون غوښتنه کړې. په عراق کې ملک بدل شوی یو ایراني اپوزیشن ډلې ویلي چې د بغداد هوایي میدان سره نږدې د ډلې پر کمپ په یو راکټي برید کې درې کسان وژل شوي دي. ډلې دعوا کړې ده چې د زیارت په ورځ په برید کې په درجنونو میزایل داخل شوي دي، خو د عراق د سیویل اویشن انتظامیه ویلي چې پر کمپ درې راکټي ورغلي دي. امریکا پیرا کې د زیاتیدونکو تشدد د اندېښنو له وجې د هوا ته له هوا نظمه کې تویشتونکو میزایلو، هیل فایر او د سکین ایګل بی پایلوټ الوتکو پاستولو کې زیاتوالی راوستي. او نن په ابوظبي کې د پاکستان او سریلانکا د کرکټ ټیمونو ترمنځ یو ورځنی لوبې د سیریز اخیری میچ کیږي.
خبرونه مو له مشال ریډیو اوریدل چې ملیحه امیرزاده وړاندې کول. اوسم د پاکستان کورنۍ ورسپانو ته کتنه لرو چې په اسلام آباد کې د مشال ریډیو خبريال لوستل.
نن جنگ ورسپانه خپلې ادارېي کلی کې چې شفافیت او پاکواله د جمهوریت روح دی، خو د دې پترس کې کا وکټې شینو انتخابي عمل کې د امیدوارانو لخوا خودل شوی اساسي مال جیداد او د ټیکسونو ادایګي باندې چې کومه پلدار چولې شوی دا نو دا هم دولس په حقونو د ډاکی پرنګ دا ادارېي وړاندې لیکي چې په دغه موخه الیکشن کمیشن ویلي و چې چا د مال جیداد په حق له غلط بیانې وکړه نو د هغه انتخابات به ناقانونه ګرځولې شي. د ادارې په ناچی اوس د قومي او صوبایي اسمبلی غړو د الیکشن کمیشن په وینا باندې خپل د مال جیداد اساسي سرګندې کړې دي، خو دې کې د حیرانتیا خبره ده چې ځین خو پکې دومره اساسي خودلی چې د هغوی د تیر انتخابي د خرچونه هم کمی دي او دا هر څه د ټیکس نه د بچکی دوه لپاره کړې دي کوم چې د دې ملک او ولس سره ډیر زیاتې دي. دریا اخري کې لیکي باید اوس سیاستدانان، ولسی مشران او بر ناس خلک د حقیقت تسلیم کړي چې دروغ نه پټيږي او دا کا رحم پټ پاتې شي نو اخر راهکار شي. نو په کار د چې دا ولسی نمائندگان رشتہ اوایي او خپل صحیح اساسي را سرګند کړي. بل پلو ایکسپریس روس باندې خپل ادارېږي کوي چې پاکستان دا وخت د توانایي د کمی سره مخ دی او په یخنۍ کې د بجلی لوډ شیډنګ دی خبرې ته اشاره کوي چې ګرمۍ کې به حالات د دینه هم خراب وي. بل طرف ته ملک د ګیس لوډ شیډنګ هم شروع شوی دی. ادارې وایي چې حکومت د دې حالاتو نه د وتو د پاره د خپل وس مطابق کوشش کوي، خو د دې مقصد د پاره به د روایتي طریقو سره سره نورې لارې هم لټول وي چې پکې د ماس او بایو ګیس منصوبې او واړه ډیمون شامل دي او باید چې حکومت دې اړخته توجه ورکړي. ادارې مخکې لیکي چې د هندوستان پنجاب کې د ماس او بایو ګیس تجربې ډېرې کامیابې دي او دارنګ د وړو ډیمونو نه هم بجلی پیدا کیږي چې لوجې پنجاب او هریانا د هندوستان تر ټولو خوشاله ریاست ستونه دي. او داسې صورتحال کې د پاکستان پنجاب صوبې وزیر اعلی شهباز شریف دا بیان د ستاینې وړ دی چې دلته به هم دا قسمه تجربه کولای شي. ادارې اخر کوي چې پاکستان کې پسند او پنجاب صوبې کې د بایو او ماس ګیس لوی موقع پرتی دي. دارنګ بلوچستان کې هم قدرتي ګیس پیدا کیږي او خیبر پښتونخوا کې د وړو ډیمونو سره بجلی پیدا کیدی شي. نو داسې صورتحال کې ضرورت د دې خبرې دی چې ټول صوبایي او مرکزی حکومت د دې لپاره په ګډه منصوبه جوړ کړي چې ورسره به ملکی ضروریات هم پوره کیږي او اولس بوسرا هم خوشحاله شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
ډیلی ټایمز ورځپاڼې د شمالي وزیرستان په میرالی کې د وسلوالو پر ضد په پوځي کاروایۍ کې د ولسي وګړو له وژنې سره یو لړ مهمې پوښتنې په ګوته کړې دي چې هلته د موجود پاکستانی پوځ د پالیسیو په اړه دي. بل پلو د سی این این ټلویزیون ویبپاڼې د کرسمس پر موقع په افغانستان او عراق کې له بریدونو سره تړلي امنیتي چیلنجونه په ګوته کړي دي. د دواړو مقالو مهم ټکي له ملیحه امیرزاده اورو.
ډیلی ټایمز ورځپاڼه د قبایلي سیمې شمالي وزیرستان د میر علي د پښتنو اوسیدونکو په حق لیکي چې یوې خواته د بارنیو او کورنیو وسلوالو او بلې خواته د پاکستانی پوځ په بمباري کې ګیرو. ځایي اوسیدونکي او د میډیا رپورټونه وایي چې تر اویا او زیات ولسي وګړي د پوځ لخوا د وسلوالو پر ضد کاروایي کې ووژل شو. ورځپاڼه لیکي د میر علي اوسیدونکو کډې کولو ته میډیا ډېره کمه توجه ورکړه. ورځپاڼه لیکي د امیر علي له پیښې سره یو وار بیا مهمې پوښتنې راپورته شوې دي. یو دا چې په قبایلي سیمو کې د وسلوالو پر ضد د پاکستان پالیسي په اصل کې څه ده. بل دا چې په فاټا کې د ریاست لخوا د بمبارۍ حکم څوک ورکوي. دریمه دا چې د 2010 راهیسې د دعوو باوجود د هیواد پوځ په شمالي وزیرستان کې د وسلوالو پر ضد په جامع کاروایي کې ولې پاتې راغلي دي او ولې بیا پر ولسي وګړو د وسلوالو د حملو په اړه څه نه ویل کیږي. ورځپاڼه لیکي په پېښور کې د پاکستان د پوځ نوی مشر جنرال راحیل شریف دغه بیان چې ترهګر بریدونه باندې زغمل کیږي او مؤثره جواب به ورکړل کیږي باید هرکلی وشي. خو بیا د میر علي پېښه ښایي چې په دې بیان د عمل کولو په لاره کې اوس هم ډېر څه کولو ته ضرورت دی. تر ورځپاڼې په خبره د رپورټونو تر مخه جنرال راحیل شریف چې د پوځ په ترهګري ضد ستراتیژي جوړولو کې مهم رول دی اوس هم ورته ډېر کار کول پاتې دي. ڈیلی ٹائمز لکھی کسا ہم ویل کیگی چې د امیر علی پیخا پر شمالی وزیرستان کې د پراخې کاروای شروعات ته خدا سخکاری چې دغه محدوده کاروای پسا متو گو نشوا. خو بیا هم د جنرل شریف بیان ته په دې سترګه قتل کیگی چې د پخوانو مشرانو په پرتلې نظر جدا دی. ترسپن علی کی بیا هم ترسو د خو او بدو طالبانو د فرق په بنیاد رسمي پالیسی جوړ نشي نو تر هغه د وسلوالو پر ضد مناسبه کاروای به یو ګران کار وي لکه څنګه چې د امیر علی له علمی نصر گندی. بلخوا سی این این لیکي د بغداد په جنوبی برخه کې د کرسمس په موقع دوه موټر بم چاودنو کې لږ تر لږه 8 دیش کسان ووژل شو. بلخوا د افغانستان په سرحد کابل کې د امریکایي سفارتخانه پر ودانې بلواسطه ډزې وشوې خو چا ته پکې ځاني نقصان نه رسیدلو. ورځپاڼه لیکي دغه پیښې په افغانستان او عراق کې د امنیتي چیلنجونو څرګندونه کوي. په دواړو هیوادونو کې تر اوسه امریکایي پوځ په زیات شمېر کې موجود وو. د سی این این په خبره له عراق د امریکایي ځواکونو د وتلو وروسته هم په تشدد کې کمی نه دی راغلی. په افغانستان کې دا وخت امریکایي او افغان چارواکي په هیواد کې د راتلونکي وخت لپاره د امریکایي سرتیرو د شمیر سره اړه لرونکي امنیتي سند پر لاسلیک کولو کار کوي. د ویبپاڼې په خبره د کابل پیښه د امریکا او افغانستان د تعلقاتو په یو مهم پړاو کې مخې ته راغله. د دواړو هیوادونو ترمنځ مهم امنیتي دفاعي تړون به د 2014 وروسته په افغانستان کې د پاتې کېدونکو امریکایي سرتیرو شمیر وټاکي. د 2014 تر پایه به د نیټو په مشرۍ کې تقریبا 30,000 بهرني سرتیري له هیواده وځي. روانه میاشت د امریکا د دفاع وزیر چک هیګل په افغانستان کې او ویل چې امنیتي تړون باندې تر اوسه د دواړو هیوادونو د رضانه راتللو باوجود به دغه سند لاسلیک شي.
ملیحه امیرزاده رویټرز خبری ایجنسی د افغانستان او امریکا ترمنځ د امنیتی تړون د نه لاسلیک کېدو له امله د ممکنه زیان په اړه مقاله لیکلې ده. زموږ همکار نجیب امیر د مقاله لوستي او غټ ټکي تاسو ته وړاندې کوي.
رویټرز خبری ایجنسی په یو راپور کې لیکي کلونه کېږي چې امریکایي چارواکي د افغانانو په ژوند کې د پرمختګونو خبره کوي او دا پرمختګونه د افغانستان سره د امریکا او د نورو هیوادونو د بلیونونو ډالرو په کومک سره ترسره شوي دي. اجنس لیک کې دا محل په افغانستان کې خلک د طالبانو د واکمنۍ په پرتله په ډیر ښه حالت کې ژوند کوي. 9 میلیونه ماشومان سکولونو ته ځي او 80% کې میرمنې اوس د ماشومانو د زیږولو پر مهال کم مري. خو اوس چې د 2014 کال په پای کې له افغانستانه د امریکې او ناټو ځواکونه وځي نو خلک اندېښنې لري چې دغه لاسته راوړنې اوس په خطر کې دي. تر هغې چې امریکا افغان ولسمشر حامد کرزی د کابل او واشنگټن ترمنځ د امنیتي تړون په امضا کولو رضا نه کړي او خلک هیله پیدا کړي چې د 2014 کال نه پس هم امریکایي ځواکونه په افغانستان کې پاتې کېدای شي. په افغانستان او پاکستان کې د کارکونکو یوې امریکایي ادارې مشر اندریو ویلډر وایي دا به ډیره خطرناک خبره وي چې کابل او واشنگټن کومې موافقې ته سره ونه رسیږي او د 2014 کال په پای کې ټول نړیوال ځواکونه له افغانستان ووځي. د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا ځانګړی استازی جیمز ډوبنز هم وایي داسې انګیري چې افغانستان کې که امریکایي ځواکونه نه وي نو مرستې به هم نه وي. نوموړي د سرګندونې کانګرس ته د وینا پر مهال وکړې. دی وایي افغانستان ته سیاسي مرستې د پوځي شتون سره راځي. تیر کال امریکا ژمنه کړې وه چې د افغانستان سره به د 2015 کال پورې د 14 بلیون ډالرو مرسته کوي چې نیمایي به یې د افغانستان خزانې ته ورکول کیږي. د افغانستان حکومت هم ژمنه کړې وه چې د حکومتدارۍ معیار به ښه کوي، بشري حقونو ته به زیاته پاملرنه کوي او د اداري فساد پر ضد به مبارزه کوي. رویټرز اژانس لیکي په 2001 کال کې د افغانستان نه د طالبانو د حکومت د ختمېدو راهیسې امریکې د افغانستان سره د 80 بلیون ډالرو مرسته کړې ده او په دې کې هغه پیسې نه دي شاملې چې امریکا یې په جنگ کې لګوي. امریکا تمه لرله چې د افغانستان ولسمشر حامد کرزی به د امنیتي تړون مسوده لاسلیک کړي، خو هغه بیا وایي اول دې په افغانستان کې انتخابات ترسره شي او راتلونکي حکومت دا کار وکړي. خو د اوباما انتظامیه بیا په دې نظر ده چې هغه مهال به دوی دومره وخت نه لري چې د 2014 کال نه پس د افغانستان لپاره خپل مشن پلان کړی شي.
له پاکستان خبریدونکو د انګریزي ژبې ورځپاڼه اکسپرس ټریبیون لیکي، لیکوال عائشه صدیقه مقاله خبره کړې ده چې په پاکستان کې د کېدونکو ترهګرو فعالیتونو ټوله پړه د ملک پر غریب ولس اچول کېږي. د نوموړي په خبره د پاکستان اعلی طبقه یا اشرافیه او هلته فعالې غیر حکومتي ادارې د دې ملک د غریب ولس د حالت ښه کولو لپاره هغه رنګ کارنده کړي لکه څنګه چې په کارو. هارون بادشاہ غټه کې وړاندې کوي.
عائشہ صدیقہ د خپلې لیکنې په پیل کې په یوې نړیوالې مجلې کې د سلو تنو پاکستانیانو د نمونو د یو لیست خپرېدو ذکر کوي. مجلې دغه کسان په بیلابیلو شبو لکه لیکوالۍ، ناول نگارۍ، فیشن ډیزاینینګ، اداکارۍ، سندرې ویلو او داسې نورو کې د نړۍ په کچه پیژندل شوو تنانو له ډلې څخه یاد کړي دي. لیکوال وایي له داسې کولو د مجلې هدف ښایي نړۍ ته دا ښودل وي چې پاکستان یوازې د سخت دریځۍ او ترهګرۍ لپاره نه پیژندل کیږي، بلکې په دغه هیواد کې داسې خلک هم شته چې په یادو شعبو کې د نورو هیوادونو له وګړو سره د سیالۍ کولو توان او صلاحیت لري. د لیکوال په خبره د پاکستان داسې یو انځور وړاندې کول چې اوسیدونکي یې په انګریزي ژبه خبرې او په ښاریو کې د لوړ معیار ژوند کوي سړی یو څه پریشانه کوي. لیکوال زیاتوي په دې وروستیو کې مې د ترهګرۍ پر موضوع یو سیمینار کې د پاکستانی پولیس د یو پخوانی افسر له خولې چې اوس له یوې نړیوالې مرستندوی ادارې سره کار کوي واورېدل چې څنګه دغه هیواد غریب دې ته اړ کیږي چې په ترهګر بریدونو کې لاس ولري. لیکوال کاږي له اسلام آباد کارکونکي یوې غیر دولتي ادارې هم څو کلونه وړاندې همدغسې یوه مفروضه مخترولې وه چې ویلي ول د خوړو کمښت وګړي ترهګر فعالیتونو کولو ته هڅوي او ځکه نو د پاکستان په قبایلي سیمو او بلوچستان صوبه کې د تاوتریخوالي پیښې زیاتې کیږي. لیکوال پر دې مفروضې د اعتراض په توګه وایي چې که وکتل شي په دغو سیمو کې د خوراکي موادو کمښت دومره لوړې کچې ته نه ده رسېدلې لکه د ترهګرۍ پیښې چې پکې زیاتې شوې دي. د لیکوال په اند له دې امله چې غربت او ترهګري یو له بل سره تړل شوي سیزونه ښودل شوي، د دې مسلې د حل لپاره نړیوالې ادارې هم اسانه او ساده لارې تعقیبوي. لیکوال زیاتوي کېدلی شي د غربت ختمولو لپاره د اساسي او مؤثره پالیسیو نه راوړلو تر شا لامل همدا وي چې ریاست نه غواړي د خپلو دښمنانو چې بېوزله خلک دي حالت ښه کړي. په لیکنه کې وړاندې راغلي د پاکستان اشرافیه راډیکل سوچ لري. دوی پر خپلو نظریو د تجربو په ترڅ کې د هیواد د بېوزله ولس احتساب کوي او هم یې بیا د تاوتریخوالي پیښو لپاره ګرموي. په لیکنه کې د هیواد د مذهبي اشخاصو په اړه ویل شوي چې دوی هم د همدغې اشرافیت بکې په څیر نه غواړي چې د ټولنې غریب او کمزوري خلک د ښې ورځې خاوندان شي.
د مشال ریډیو د جمعې د ورځې 19 پروګرامونه
روخانه مستقبل
په پاوکم 11 بجې،
جمهوریت
په پاوکم 2 بجې،
د سندرو امیل
په 8 منټه د پاسه 2 بجې،
د ځوانانو غږ
په 2:30 بجې،
اتلان
په پاوکم 3 بجې،
پام کوا
په پاوکم 4 بجې،
د یارانو مشال
په 4:30 بجې.
درنو اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږ یاست. دغه خبرونه چې په دې اعلان کې مو اوریدې دا ټولې په ریډیو کې مو اوریدلې سي، او کچیر تاسو انټرنیټ ته لاسرسی لرئ نو د مشال ریډیو ویب پاڼه ته ورسی. د مشال ریډیو د ویب پاڼه پته د مشال ریډیو .com. هلته تاسو نه یوازې خبرونه په ژوندۍ توګه چې خبرونه روانې وي اوریدلې سي، بلکې که وخت تیر شوی وي هم نو دا ټولې خبرونه هلته پرتې دي، بیا یې اوریدلې سي، ویډیوګانې کتلای سي، تصویرونه کتلای سي او ریپورټونه چې هلته لیکل شوي دي هغه لوستلای سي. او هم داسې د مشال ریډیو د خبرونو په اړه موږ ته خپل نظر را لېږلای سي. نو پته ده مشال ریډیو ټکی کام. او اوس هم د خبرونې په دې برخه کې تاسو ته د مشال ریډیو نیوز پروګرام روښانه مستقبل وړاندې کوو. د یادونې وړ ده چې د خبرونه ستاسو لپاره په تکراري توګه خپرېږي.
کارپوهان وایي په هر سخته او ازمیخ کې د کامیابۍ موقع موجود وي، خو که انسان په صبر او زغم د دغه ازمیخت مقابله وکړي او پکې موجوده موقع نه ګټه پورته کړي. دا وینا هم په قامی ژوند کې سم ثابتېږي او هم په شخصي ژوند کې. خو د نن په پروګرام کې تاسو ته د داسې خلکو د ژوند حال درکو چې د شخصي امتحان سره مخ شوي او د هغې نه په داسې کامیابۍ تیر شوي چې د ځان نه علاوه یې ترې د قام لپاره هم ګټه پورته کړې. د پېښور نیر بیبي وایي کلونه وړاندې ورته د ناروغۍ په وخت هسپتال کې وینه ختلې او د واده نه پس ورته معلومات وشو چې د دغې وجې نه ورته ایډز ناروغي لګېدلې وه. نوموړی د هغې نه پس نه یوازې خپل علاج شروع کړو، بلکې د نورو ناروغانو د پوهاوي، علاج او حقونو لپاره هم یو تنظیم جوړ کړو.
زمونږ دا اسپیشن آف پیپل لیونگ ود ایچ آئی وی ایڈز د هوټلم چې کوم زمونږ ایچ آئی وی ایڈز پازیټیو مریضان دي، د هغې دا یو نیټورک دی د پازیټیو خلکو لپاره، د هغې د حج لپاره، د هغې حقوق لپاره چې لپاره مونږ کار کوو. چېرته میډیسن پرابلم راځي یا سر ډاکټر سره مسله راځي یا نور دغهرنګې اسټیګما ورسره کېږي، څو قسم مسلې مریضانو هغې دپاره لکه هر قسم د حکم پاکي دغه مریضانو له مونږ مختلف ټریننګ ورکو د هغې د دغه بیمارۍ باره کې، د هغې فیملی ته ورکو چې لکه دا بیماري څنګه لګي، څنګه نه لګي، د دې سره پرهیز دی څنګه دی، ولې چې ډېر خلک داسې دي مریضانو نه کرکه کوي. بیا هغې په ټوټل هر څه مونږ ته یو چې دوی دا یو کمپرک کېدو سره هغې سره یو ځای روټۍ خوړو سره نه لګي، یو ځای مطلب یو واشروم استعمالولو سره نه کېږي، د دې لکه صرف بلډ نه کېږي او د هغې زخم وغیره نه.
دا چې ایچ آی وی ایډز څنګه بیماری ده، ډاکټر محمد عرفان الله یې په اړه وایي.
ایچ آی وی دا یو وایرس دی، دا غینوم دی هیومن امینو ډیفیشنسی وایرس، دا خود دغه وایرس نوم دی. دا وایرس چې کله په انساني بدن کې داخل شي او بلډ سټریم ته لاړ شي، بلډ سرکولیشن کې شامل شي، نو کم او بیش لس یا لس کلونه لږ زیات وخت پس هغه سړی کې ایکوایرډ امینو ڈیفیشنسی سنڈروم پیدا شی، آئی تمنگا ایڈز ویو
یعنی
دا ایچ آئی وی دا وائرس چه کلا پا وینا کی داخل شی او آغا خپل انتہا طور سی او مریض تا سی حل طور سی جاگے نا پس دا آغا دا بچ کے دو سلار نی نو پدر آغا صورت کی ورطا مونگا ایڈز ویو.
بلخوانه یار بی بی وای ایډز دومره خطرناک نه دی، خو د ته خلک د ناپوهۍ لوجه ډیر په بد نظر ګوري، ځکه چې زیاتره خلک دا د جنسي تعلقاتو سره تړلې ګڼي. په پښتونخوا کې د ایډز د ناروغانو د شمیرې په حق لنوم وړي ویل
زمونږ د خبر پښتونخوا کې چې کوم رجستر مریضان تقریبا 1700 پورې دي، او هغه 1700 هغه مریضان دي چې په چیک مې باندې دي او هسپتال ته راغلي دي. دې کې د ډیر څه دي چې
دا چې په ایډز اخته کسان دا خبره پټوي، نو دې لپاره د دوی تنظیم څه حل ځلې کوي. نو موړي په دې پښتنه وویل
د دې لپاره لکه سپیشلی ګورې زه یو زنانه یم سیده کنه، او زه په خپله دغه مرض کې مبتلا یم، زما خاوند کې دی، زما بچي کې دی، سیشن زما واده یو میاشته ساته پته لګېدلې وه، زما ته فل سپورت دی د خپل خاوند له طرفه، ځکه زه دغه مریضانو کارم کوم. دغه مرض چې دغه خلک نارملي والي کنه، چې دا څنګه یو کینسر بیماری ده، څنګه یو تور زیړی بیماری ده، څنګه شوګر بیماری ده، همداسې یو مرض دی. دا شرم مه محسوس کوئ، دا راشي خپل علاج وکړئ، دې علاج شته، میډیسن شته، خرابېدو نه به بچ شئ، تاسو ته به باقاعده قرضدارۍ کې علاج کېږي، تاسو نه به بل کس ته لکه دا بیماری نه لګي، هغه داسې به نه لګي چې لکه تاسو ته به ټول فل معلومات وي، نو تاسو به خپل خیال هم ساتئ او د بل کس خیال هم ساتئ، دغه بیماری به زیاته پھیلاویږي نه.
نیر بی بی وای ایډز ته خلک د رنس په توګه نه، بلکې د بدنامۍ په نظر ګوري او ځکه یې پټوي. په خیبر پښتونخوا کې د ایډز کنټرول د پروګرام د یو مشر ډاکټر راجولی خان نه مپوښتلی چې آیا خلکو ته ایډز یوازې د جنسي تعلق نه لګي.
ورجې د ایچ آی وی ایډز مرض د لګېدو مختلف وجوهات دي،
او هغه کې مطلب چې مختلف قسم ته د غرازي مطلب چې د ټول نه مخکې خو مطلب چې کومنګ وګورون د سپنې او زار استعمالول د یو بل سره چې هغه انفیکټډ دغه وي دا چې د جنسي مطلب د ایچ آی وی ایډز درې غټې دغه دي وجوهات یو خو د جنسي د لارې د یو نه بل ته منتقل کیږي دویم سپنو هغه ته مونږ او پیرنټ وایو مطلب چې د سپنو او د اوزارو په ذریعه کم کیږي پښو او دریم د لټ ورټیکل ترانسمیشن دی چې د انفیکټډ مور نه د متاثر مور نه ماشوم ته وسی نو دا درې اهم ذریعے دي د ایچ آی وی ایډز
ډاکټر راجولی خان وای ایډز ناروغي ده خو شرم نه ده خو بیا هم خلک د ناپوهۍ له وجې دا خبره پټه ساتي چې په نتیجه کې یې نه یوازې ځان بلکې خپل خاندان هم د خطر سره مخ کیږي دغه ډول خلکو ته نیر بی بی وای
چې تاسو داسې پټاوی یو نه بلته لګوي او بل نه بلته نه دا خو یو لکه ټولو نه غټه ګناه ده چې لکه تا نه دا مرض بلته ولګي تاسو خدای مرض دی دی ته خو ځان خرابې شرم نه پټه لکه دې زمونږ د پښتنو کې دغه رنګ دی زمونږ دی بهر نه دی پورشي وی دی خو ته پته راځي ماته دا مسله ده د بیماری ده انا او هغه راغلی چې یو په دې دوه خزې کړی دي او دوه خزې له دې بیماری ورکړي چې کله خزې بیمار شي او هسپتال ته راشي او په دې پیدا کیږي هغه ځان کې چې ویټ تاسو شنو هغه معلومات شي چې دا مرض کې مبتلا دي نه دی خوندان شي دې چې څه واغستل شي نو بیا پته چیرې چې نه اته کاله وته دا ځکه مخکې خوند غره نه دی پورشي راغلی دا مسئله ده هغه څنګه چې څنګه دا ته معلومات شي او دا راغلي او د خپل کور ولرم راو سوشل مینو مستر نو دا ته باندې دا کور ولې چې هم دې مرستمو ته ځان
نایر بی بی وای اکثره خلکو ته چې معلومه شي چې ایډز ورته لګیدل دي نو هغوی بس تش د مرګ انتظار کوي خو هغه په خپل نه یوازې د ډیرنز مقابله وکړه بلکې د خپل تنظیم د لارې هڅه کوي چې نور خلک هم د مشکلاتو نه بهر کړي نو موري وای د ناروغتیا باوجود ښه کامیاب ژوند تیروي
زه بیمار شوم ماته د مرز نه زه مخ خپل جنت روم زه به څنګه پیدا کوم نه دا زمون حق دی زما دا د بیماری دوران کې درې بچی شو بالکل ټیک ټاک دی الحمدلله نیگیټیو دی ولی چې په دا ټریټمنټ باندې هغه خپل ردی یونټ دی د خپل ډاکټرانو دی ریټ په مشوره او د ریټ په میډیسن دی ریټ په طریقه زما خاون تر اوسه پورې بچ دی او زما بچی ټیک ټاک دی خپل بالکل نارمل ژوند دی روما دا چې انت تاسو موږ راشه خپل علاج او خپل نارمل ژوندۍ ته راشه دماغ هم تاسو بالکل ټینشن نو زیری چې ډاکټر څه سوالونه یې ځوابونه باندې ډاکټر نه کولی شي خپل ډاکټر ته طریقه ته هر حال څه خینه باندې خوشاله ژوندۍ تیرول شي
نایر بی بی د ایډز ناروغي لري خو نه یوازې د خپل علاج خیال ساتي بلکې د ایډز د نورو ناروغانو لپاره هم تنظیم جوړ کړي او دا نظر لري چې د ایډز ناروغي هیڅ بدنامي نه ده بلکې روغ خلکو ته هم پکار دي چې د ایډز ناروغانو ته بد نه ګوري او هغوی ته پوره پوره مینه او احترام ورکړي د مشال ریډیو روخانه مستقبل پروګرام کې وخت شوه د یوې لنډې دمه د دې دمه نه پس هم د ایډز په حوالہ نور معلومات او په ډیرنز اخته د نورو کسانو د کامیاب ژوند حال درکو مشال ریډیو سره اوسئ د مشال ریډیو روخانه مستقبل پروګرام اوري چې پکې درته نن د هغه کسانو د ژوند حال درکو کوم چې په ایډز رانځخته دي خو د ایډز د نورو ناروغانو په شان د مرګ انتظار نه کوي بلکې د بيمارۍ باوجود د نورو انسانانو د مدد لپاره حالې ځلې کوي د مردان سره تعلق لرونکو انیل بی بی وای د ایډز رانځ ورته د خاوند نه لګیدلې ده د دې ناروغۍ له وجې خاوند وفات شوه نو موږ د مهال خپل علاج کوي او خپل ژوند یې د ایډز د ناروغانو خدمت تا وقف کړی دی مشال ریډیو سره د خبرو پر مهال انیلا بی بی اویل
ما میټریک کړې او ما د لویان ما د انډیکټر دی د خپل امي ابو سلام او د موږ نه څه کې چې په طرف شارټ کورس شي وي دي نو بس هغه ځاوی کار کوم ما د بزنس سره دی هغه کوم یا ورن په موږ باندې دا شارټ کورس سکري د ایډمیشن وغیرہ سره کړی د شارټ کورس دی لکه ریبن ورک دی یا دو فلاور ارینجمنت دی ډیکوریشن سیزن او د پینټ دی د فابریک پینټ دی یا د ګلاس پینټ دی هغه دی
انیلا بی بی وای خاوند یې د ایډز په رنز اخته وو، خو معلومات ورته نه وو او چې رنز یې د قابونه ووته او ټیسټ یې وکړو نو بیا وخت تیر وو. د خاوند د مرګ نه پس انیلا بی بی هم ټیسټ وکړو او پته ولګېدا چې د ته هم ایډز منتقل شوی دی. نو موړه په وخت خپل علاج شروع کړو. خیبر پښتونخوا کې د ایډز کنټرول پروګرام مشر ډاکټر راجولی وای زیاتره مریضان د خپل غفلت له وجې د مرګ خولې ته ځي.
دا وجه چې دې مطلب دا هر سړی دا د اوږي جګه په وخت باندې ایچ آی وی ایډز ټیسټ وکړي، نو که چېرې هغه په وخت باندې علاج باندې شروع کړي د ایچ آی وی ایډز داسې مرض نه دی. هغه ډېر یو جنټلمن ونې مرض دی په لس کال کې خو علاج سړی وتخنی او چې بیا علاج شروع کړي نو مطلب کم از کم چې علاج کړي نو د علاج نه څه مري نه د مرض نه، د ایچ آی وی ایډز نه مري نه چې کله باقاعدګي سره ته علاج دی.
نیر بیبی چې په خپل د ایډز ناروغه ده او د نورو ناروغانو د پوهاوی علاج او حقونو لپاره کوم تنظیم جوړ کړي، انیلا بیبی په خیبر پښتونخوا کې د دغه تنظیم کارکونکې ده. په صوبایي کچه پیښور کې د دې تنظیم مشر محمد شفیق د خپل تنظیم په حق لوای، دوی سره د تنظیم کې ملګری ملتونه او امریکایي مرستندوی ادارې ډیر مرسته کوي.
او زموږ اکسپیشن چې کوم دی ډی ای پی ایل ایچ آی وی دی، مطلب دا دی چې ایچ آی وی ولې څونه کسان دي دا وی اکسپیشن دی. اکچولی دا اکسپیشن چې کوم دی دغه د اغاز 2006 کې ویو، خو باقاعده په تور پر د خپلکار چې کوم دی کنه 2008 کې شروع کړی. او دې کې موږ سره چې دې زیات تعاون کړی و هغه یو ان ایجنسی کې کافی تعاون کرے اور ختم پاکستان والا نیشنل ایڈز کنٹرول پروگرام ابھی تعلیم اور اہم کردار اور بنا علاج ایچ آئی وی والا ایکٹیویٹیز کی طرح جو ابھی منتر کافی تعاون کرے.
محمد شفیق زیاتوی دوی سره د ایډز خلاف کارکونکو د تنظیم کې د مشرانو یو بورډ انتظامی عمله او رضاکار کارکونکو موجود وي. د مشرانو په بورډ کې یوازې هغه کسان شامل وي چې په خپل هم د ایډز پر رانځختوي او خپل ژوند یې د مشن ته وقف کړی وي. انتظامیه د نورو ادارو په سیر تنظیمی کارونه پر مخ بیایي او تنخوادار ملازمین وي او رضاکار کلی په کلی او سیمه په سیمه ګرځېدونکي کارکوونکي وي چې په عامو خلکو کې د بیدارۍ پیدا کولو هڅې کوي. د انیلا بی بی سره د ټولو نه مشکله ګړی هله شروع شوه چې دی واده وکړو. د دې معنی دا ده چې که د دې خاوند ته د واده نه وړاندې پته وي او خپل علاج یې شروع کړی وي نو دا به نن کونډه نه وي. دا چې د ایډز سره علامات دی او د مخنیوي څنګه کېدل شي، ډاکټر راجولی شاه په دې حق له اویل
د ایچ آی وی ایډز څه څه مطلب ظاهرن مطلب چې داسې علامات پړومبي سر کې پتا نه لګي، کوم مطلب چې یو اکسیډنٹ دی، مطلب چې یا خلک بار دي یا مطلب بل دي کې چرته داسې ټیسټ وکي او پاره کې ایچ آی وی ایډز راوځي. خو کو د دې نه باوجود مطلب یو سړی دی او په هغه په بدن باندې سره داغونه راشي، تبول راشي، ټوخی او دستونه پی راشي، او هغه مطلب د ټول علاجونو مالجې سره مطلب دا هغه نه ټیک کیږي، یا په خوله کې زخمونه پیدا شي او هغه علاج کې او دا نه ټیک کیږي، یا نور داسې دغه چې هغه د میاشتو میاشتو لپاره اوږدي او د علاج باوجود هم نه ټیک کیږي. نو په کار کې داسې خلک د خپل د ایچ آی وی ګوره عام بندر نم تذکر په ټیسټ کې هر څه دی پوهه ټیسټ خو دا نه کوي، یو سړي د مطلب ایچ آی وی ایډز وي نو هغه به په وخت باندې خپل علاج مالجه شروع کړي. نو مطلب ما تاسو ته څنګه خبر وکړه چې دا خو لکه بلډ پرشر او د شوګر پشن د مرض دی، مطلب چې په وخت پته ولګي نو خپل علاج به شروع کړي. نو زما په خیر په ټیسټ کولو کې د یو عام سړي لپاره څه نقصان نشته، بلکې د فائدې سبب ګرځېدي شي.
ډاکټر راجولی خان وای انسان ته پکار دی چې د خپل صحت خیال وساتي او د هر رنز نه د بچ اوسېدلو کوشش کوي، ځکه چې پرهیز د علاج نه بهتر دی. نوموړی د خیبر پښتونخوا د ایډز کنټرول پروګرام صوبایي مشر دی. د ایډز خلاف کارکونکو تنظیم کې انیلا بی بی انتظامی ذمہواری تر سره کوي. نوموړی وای د خاوند د مرګ نه پس ورسره دغه کور کې خلکو ډیر عجیب سلوک شروع کړو او د خوراک او واستوګن تنظیم هم ورته د روغ خلکو نه جدا کړو. انیلا وای اوس خپل پلار په کور کې د روغ خلکو په شان ژوند کوي. انیلا بی بی د ایډز بیماری لري چې دا مهال د خپل علاج تر څنګه د دې رنز د نورو ناروغانو د خیر خیګړې لپاره هم کار کوي. وای بلواده بکوي خو یوازې د هغه تن سره چې د ایډز مریض وي، ځکه چې د یو روغ تن ژوند د خطر سره مخ کول نه غواړي. او هم په دې ځای د نن ورځې روښانه مستقبل پروګرام سرته ورسېده. تاسو هم که په دې پروګرام کې برخه اخیستل غواړئ او یا کوم وړاندیزونه او پوښتنې لرئ، نو په دې شمیرو ټلیفون وکړئ او خپل پیغام ریکارډ کړئ. 00420221211 او اوس خپل کوربه منور شاه ته اجازه ورکړئ. خاد او آباد اوسئ.
د ډیموکراسۍ او جمهوریت ارزښتونو په اړه اونۍ خبرونه جمهوریت هر اونۍ د جمعې پر ورځ پر پاوکم 2 بجو او د شنبه یا خالی پر ورځ پر پاوکم 4 بجو لپامیر ساحل سره اوریدای شي.